ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه اونی کی هلی قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د دیوار رادیو او تلویزیون خبری خبرونه پایل شول تاسو قربانیو ز منظر شهید
او ز نصر کاکا
نن د سیشن بی ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده واښه وای دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو لومړی هم تاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پنجاب صوبه کې د ترګری په ضد اداره وایي شیخوپورا په سیمه کې د تحریک طالبان او د توندلارې لشکر جنګوي ډلې څلور وسلوال د تازه عملیاتو په مهال وژلې دي
اخوا فاتح سیاسي اتحاد د رواج قانون د وړاندیز پر ضد اتم دسمبر باندې ټوله قبایلي سیمه کې د احتجاجونو اعلان کړی دی
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل سوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی
دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو زموږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه ته یوه بیا شرغ لاسته لکه څنګه چې زما همکاري منزه شهید در ټول په خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه مرکه او څېړنې تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی مو پام راګرځو له پاکستان څخه د یو ریپورت لوري ته چې پاکستان په پنجاب صوبه کې د ترګری په ضد اداره وایي په شیخوپورا سیمه کې د تحریک طالبان او د توندراو ډلې لشکر جنگوي څلور وسلوالې د عملیاتو په مهال وژلې دي د پاکستان د پارلمان غړي وایي پنجاب کې واکمنان د لشکر طیبه او نور توندلارو ډلو په ضد عملیات نه کوي او نېشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې عملي کړی دی پیر ولایت شاور باندې نور تفصیل راکوي
د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د ایالت په شیخوپور علاقه کې د لاقانونه ګرځولې شوي ټي ټي پي او لشکر جنگ وینو مډل سره تړاو لرونکو سلور ترهګرو د وجنې داوا کړې ده ملکی مطبوعات د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د ویان د خلې وای چې 13 شپه دوی په یو خفیه اطلاع باندې د شیخوپور علاقه کې د تیلو په یو ډیپو باندې چاپو واله چرته چې د اتو دهشتګردو د پاتې کېدلو اطلاع وه چا چې په حساس ځایونو باندې د حملو منصوبه بندۍ کولې د سی ټي ډي ویان تر مخه د دوی د چاپې په نتیجه کې دغه ترهګرو په دوی باندې ډزې شروع کړې او بیا د دې وروستو یې د دغې ځای نه تېښته وکړه خو ده زیاته کړې ده چې د ترهګرو د ډزو په نتیجه کې د دوی خپل څلور ملګري مړه شوي دي چې تړاو یې د تحریک طالبان پاکستان او د شیعه مخالف توندره وډلې لشکر جنګوي سره دی او دا چې د دغې مړو نه علاوه سی ټي ډي چارواکو ته د پیښې د ځای نه بارودي مواد او وسله هم ترلاسه شوې ده دا پیښه په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې مرکزي حکومت او د فوج نوې ټاکلې شوې مشر قمر جاوید باجوه د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د کامیابو او د دې مخ پر وړاندې بوتلو پخلی کوي خو مخالفه ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې تګلارې د لاندې د خپل پردي نه کار اخلي او دا چې په پنجاب کې لاقانونه ګرځولې شوې توندره وډلو باندې لاس نه اچولې کېږي تیر ورځ پېښور فوزي هډ کوارټر دورې په وخت د فوج سر لښکر ویلو چې د ترهګرو د دوی د سهولتکارانو تر منځ تړاو به ارومرو ختمولی شي خو د پاکستان لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونه دغه حکومتي دعوې ردوي او د مخالفه پیپلز پارټۍ پنجاب ایالت مشر قمر زمان کایره تور لګولې دي چې حکومت پنجاب کې لاقانونه ګرځولې شوې ډلو په ښکاره فعالیتونو سترګې پټې کړې دي او د قمر زمان کایره په وینا پنجاب حکومت ملي تګلاره عملي کولو کې ناکامه شوې دی حکومت مخالف پختون کام پرسته ګوند عوامي نشتل پارټي هم دغه الزام تکراروي او د ګوند مرکزی لیډر بشرا ګوهر وای چې لا قانونه ګرځولې شوې توندره وډلې اسلام آباد او د ملک په لویو خارونو کې نه یوازې جلسې کوي بلکې افغانستان کې د جنگیدو لپاره خلک هم برتی کوي کوم چې د بشرا ګوهر په وینا د دغه ملي تګلارې ښکاره سرغړونه ده او دا مطالبه کوي چې حکومت د سیاسي ګوندونو په مشاورت سره د ترهګرې خلاف بل یو نوې تګلارې اعلان کړي
خل نشوی اکشن پلان خو ختم دی ایو باندې خوړو څه کمټمنټ نشته د حکومت او زما په خل نورو سیاسي پارټیان لوم پکار دي چې حکومت نه دا سوال وکي او په کلکه وکي چې ولې تر پنجاب دغه څه تش پنجاب نه دی نور زینو کې مونګورو پښتونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسې او چنده جمع کوي او افغان جهاد په نوم باندې کوي نو دا فساد به تر کله پورې روانې چې سو پورې د ګډ او بیډ ترمنځ هغه دغه چې کوم دی ډیسټینکشن آ ختم شوی نی، نو تر هغه پورې موږ نشو ویلی چې دی سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن.
بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي او د ګوند دریز دی چې حکومت په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف بغیر د څه توپیر نه د کاروایو پالیسی لري او همدغه پالیسۍ باندې عمل کولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې تاسو په تیر راپور کې چې د پیر ولایت شاه څخه واوریدله چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د پاکستان حکومت لخوا د عملیاتو پر مهال څلور ترهګر وژل شوي دي، که یوې خواته پاکستان حکومت د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدغه شان بلې لوري ته ترهګرو ډلو ته په ټاکنو کې برخه اخیستو اجازه ورکوي. په دې هکله د ډیوه راډیو څېړنکار محمد اسماعیل خان سره زموږ همکار مجاهد جواد خبرې کړې دي. راځي چې دغه څېړنه په ګډه سره واورو.
فوج دا اړه خو هم دا خبره کېده چې دلته کې د فوج ته هم یا رینجرز ته هم څنګه چې په سند کې ورته واک ملو دی، دلته کې د هم فوج ته رینجرز ته واک او اختیار ملو شي چې په پنجاب کې هم عملیاتو کې، ځکه چې دې د وړاندې ستاسو په یادو کې دلته کې یو چوټو ګینګ په نوم باندې یو یو ډله وه، هغې بلته کې کاروایانې کولې، نو هغه هم د پولیس دغه وس پرې نه ور رسېدو، نو بیا فوج ورغلی وغه چوټو ګینګ یې ته را نیولي وو او حکومت ته حواله کړو. دا پخوا نه دا موضوع روانه ده، د میاشت څو میاشتې وړاندې که ستاسو په یادو کې په دې باره کې خبرونه هم راغلي وو چې د پنجاب حکومت او د فوج ترمنځ په دې باندې اختلاف دی چې آیا په پنجاب کې دي څومره عملیات دي ترهګرۍ خلاف یا دهشتګردۍ خلاف، هغه به د پنجاب حکومت په خپله کوي که رینجرز او فوج به کوي. نو دې باندې ډېر مدې نه په دې باندې دا خبره روانه ده او د سند اړخ هم دا خبره کېږي چې په پنجاب کې وضع زیاته خرابه ده، خو پنجاب کې وفاقي حکومت او پنجاب ګډه باندې دواړه فوج ته او رینجرز ته دې دغه څه ورکوي چې هلته کې کاروایې نه کوي.
مننه اسماعیل خان صاحب، نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه په پنجاب کې پڅا یا سلو روانه ده، بلکې دا هم ویل کېږي چې یو شمیر وسلوالو ډلو ته حتی په انتخاباتو کې په ټاکنو کې اجازه ورکړل شوې ده او د دوی خپل استازي ولاړ دي او خلکو نه رای راټولې. په دې اړه معلومات سري؟
دا چې د پجنګ کې کوم رسوروزه کې ځینې انتخابات شو، پاره کې د لشکري جنګي مشر داوزوی ودرېدل په انتخاباتو کې او غټلې و، او دا نېشنل اکشن پلان کې دا دغه چهار غکس چې د نفرت نه ډک تقریرونه کړي دي یا دغه ویډیوګانې موجوده یا د دغه د تقریرونو په وجه باندې مذهبي منافرت پیدا کیږي، فرقیز نفرتونه پیدا کیږي، دغه باندې بندیز دی. خو بیا هم دا کست دغه ویډیوګانې هم موجود وي، تقریرونه هم موجود وو، هغه ته بیا های کورټ اجازه ورکړه چې هغه د الیکشن وکیل تنه د ملک ساک پیژاتو چې کومه لکه ساک په خپل ځای باندې بیا د لشکره جنګي چې کوم مشر وو د جنګي چې اوسې تقریبا په دې باندې د لوغه الیکشن وګټلو، دا غي باندې هم ډیر زیات تنقیدي تنقیدي پوسن چې دا څنګه دغه د نېشنل الیکشن پلان د لاندې یو ځای کې په یو سیم باندې بندیزي په بل ځای کې ورته اجازه ورکول کیږي.
او ډیر مننه، ډیر مننه اسماعیل خان صاحب، کور مو ده.
ډیر مننه، ډیر مننه.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل ریپورټ ولور تاسو په امریکا ګرځو چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د گوادر د ژور اوبو د بندر د ژغورنې لپاره ځانګړی سمندري ځواک جوړ کړی دی او وای د ټی اف اته اتیا په نوم دغه ځواک به د گوادر او شاوخوا سمندري برخو ساتنه له دودیز او غیر دودیز خطرونو څخه کوي. حمید سمسور باندې نور تفصیل لري.
د پاکستان د سمندري ځواک له لوري وویل شو چې د گوادر د بندر او له دې سره جوخت د سمندري لارې د ژغورنې لپاره ځانګړې ډله معنا ټاسک فورس اته اتیا پرانستل شو و دغه ځانګړي ځواک ته په قانوني بڼه باندې د خوندي ساتلو مسولیت ور وسپارل شو. د پاکستان د سمندر ځواک د گوادر د ژور اوبو بندر او له دې سره اړه لرونکي د مربوطو لارو د پخوانیو او د اوسني وخت د تقاضو سره سم د هر ډول خطر د پام نیولو لپاره د ټاسک فورس اته اتیا دغه پلان له وړاندې لا ترتیب شوی چې اوس یې عملي بڼه خپله کړله. په دغه غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د سمندري ځواک مشر ایډمیرل زکاولا، د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری ګډون درلود. وزیر اعظم نواز شریف هم راتلی خو د خراب موسم له سبب زخه د پدی کې ګډون نه کوي. د پاکستان د سمندري ځواک یو عالی رتبه مامور وویل چې دغه ټاسک فورس اته اتیا د بیری جازونو، د تیز بریدونو، د هوایی او د بی پایلټه څار په نوي مشینانو باندې سمبال دی او دغه ډول میرینز یعنی لوی بیړی به د سمندر او د گوادر په شاوخوا کې ګمارل کیږي. د پاکستان حکومت وی چې د اقتصادي رادارۍ ځکنۍ لاري له وړاندې د ځانګړي ځواک له لوري خوندي کړي دي. اوس د سیپک د پروژې مرکزي ښار گوادر محفوظ کول غواړي. د تاریخ په اوږدو کې پاکستانی چارواکي تشویش لري چې و پاکستان ته د هند له لوري د سمندري حدودو ژغورنه د دوی لپاره لوی چیلنج دی، خو گوادر ته د چین راتګ او د اقتصادي رادارۍ لوی لار پیل کېدو بیا دغه تشویش نور ژور او د ژغورنې چاپېریال نور هم کړکېچن کړي. هند حکومت بیا دریز لري چې چین دلته د گوادر د بندر په پلمه باندې د عرب په سمندر کې لومړی د نوک او بیا د سوک ځای غواړي. دا تشویش هم موجودیت لري چې په سمندري ټرافیک کې به تراګري، د مخادره موادو قاچاق، په لاقانونه ډول باندې بشري قاچاق، د غیر قانوني وسلو وړل او راوړل به هم سیوا شي. چین حکومت په تکرار باندې له پاکستان څخه د سیپک د تحفظ لپاره د نورو ګامونو اخستلو غوښتنه هم کوي. د پاکستان بیریه د گوادر لپاره سایلی امنیتي ځواک، هاربر ډیفنس فورس او د چین د وګړو د تحفظ لپاره پروټکشن فورس بټالن هم ګمارلې دي. د گوادر نوی کارګو بندر د پاکستان په سویل لویدیځ کې د نړۍ د درو مهمو د سوداګریو د مرکز د ارزښت په سبب چې په تیلو باندې ماموره منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او د سولی آسیا پر څنډه باندې پروت بندر دی. پاکستان او چین د دې بندر د پال کېدو لپاره د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې دغه پروژه پیل کړې ده، خو د پاکستان حکومت لپاره په دغه سیمه کې بلوڅ لغوه شوي وسلوال سازمانونه د حکومت لپاره چیلنج ګرځېدلی دی. حکومت پری ټریډ زون پر 923 اکټره باندې پروت له گوادر څخه د آزادې سوداګرۍ تمه کوي. چین او پاکستان دواړه د خپلو پرمختیا لپاره اقتصادي انجن ګڼي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټ.
وی او ای ډیوا بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
نو عزتمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو اوري او وینئ. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هم د فاټا په حق لدی. فاټا سیاسي اتحاد د رواج قانون د وړاندیز پر ضد 13 دسمبر باندې ټول قبایلي سیمه کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. په دې حق له نور څه تفصیلات دي دغه ټول اورو د حمیدالله څخه په دغه راپور کې.
د فاټا سیاسي اتحاد لخوا په 13 دسمبر په تمامو قبایلي سیمو کې د احتجاج د غږ په داسې مهال ورکړې شوې دي چې هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام په زلرحمان ګن په پېښور کې د قبایلي سیمې دپاره یو غټه جلسه تابعه کړې ده. خو په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو وویل د جمعیت علما اسلام په زلرحمان ګن د اصلاحاتو دپاره د ریفرنډم غوښتنه د قبایلي سیمې د ولس په حق کې نه ده، او د اتحادي مشر نثار محمد خان راغونډ شوو مشرانو او سیاسي کارکوونکو ته وویل
مظاہری
د اتحادی پخوانی صدر درنور اپریدی ویل چې دا وخت اصلاحات په لار کې خندان اچول کامی جرم دی، او باید چې اختیارمند قوتونه د دې د مخنیوي لپاره خپل اثر وکاروي. د سیاسی اتحادی راغون شو کا کون اویل دا وخت د ریواج ایک په هغله تفصيلات نه دی ورکړی شوی، او دوی اندېهمن دي چې ریواج ایک د اوسنی قانون په نسبت بدلون لري او کنا د اوسنی قانون یو شکل دی. دوی ویل د ټولو اولنې قدم په کار واچي د پښتونخوا او قبایلی سیمې شریکولو، او بیا ورپسې سرشمیرنه او نورې چارې دي. خو په اصلاحاتو کې وړاندې شوی چې د پښتونخوا او قبایلو شریکول به راتلونکو لسو کالو کې وار په وار کول شي. د اصلاحاتو د وړاندیزونو رپورټ دا وخت په سنټ کې د بحث وروسته به د منظورې دپاره کابینې ته لیږل شي. خو د مولانا فضل الرحمان د جمعیت علما اسلام او د سویلي پښتونخوا د کامپرست ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی په دغه مسله په قبایلو کې د ریفرنډم غوښتنې ته د قبایلي سیمې اولس قهرجن غبرګون ښودلې دی. حمید الله وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. ګلاو قدر من اوریدونکو، زموږ خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی اوریدلی او همې لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس هم د قبایلي سیمو په باب یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې د قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا پوهانو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې سازمانونو په حکومت ژغ کړی دی چې په هغه سیمه کې د طبیعي شتمنیو څخه د ګټې اخیستو لپاره په کار دی چې د قبایلي سیمو ځوانانو ته تعلیم، پوهاوی او تربیه ورکول سي. دا خبرې د پېښور په پوهنتون کې د قبایلي سیمو د مطالعاتو د مرکز لخوا په راجوړ سوي یو بحث کې سوي دي. تفصیل راکوي سادیا قسم شاه په دې رپورت کې.
حکومت پرستو کې د ترهګرای ځپلې شوی خلکو د معاشترکی لپاره په قبایلي علاقو کې د 15 انډستریل اسټیټس یا د کارخانې لګولو اعلان خو کړی دی، خو اوس هم د دوی په معاشي ترقی کې څه قسمه رکاوټونه دي، او په قبایلي علاقو کې اوس هم د معاشي ترقی لپاره څه قسمه موقع شته؟ په دې حق لا په پېښور یونیورسيټي کې نن د سیل فار فاټا سټډیز او د پېښور یونیورسيټي د انتظام لاندې شوی یو غونډه کې د فاټا معاشي ترقی په حق لا بحث وشو. پوهان رحیم الله یوسفزی ویل چې په قبایلي علاقو کې د خلکو قوت هم شته، او په ځمکه کې قدرتي ګیس، تیل، تانبا او قیمتي کاڼي لکه سنگ مرمر هم شته، خو د دغلته خلکو معاش کې څه هم بهتري راوستل لپاره پکار ده دغه قدرتی وسایل په کار راوستل شي.
سړک جوړ شوی دی د بنو نمیران شاه غلام خان، خوست خلک دا غواړي، هغه مخکې نه تیاری کړی دی، ته بلډینګونه جوړ کړی دي، هلته به کسٹم کېږي تګ راتګ. دا وایي چې سره غلام خان چې کوم آمدن دی، هغه د شمالي وزیرستان نیم په نیم آمدن داغه ناراضي، او تاسو ګوره دا چې کوم دومره کرک او کوهاټ او دلته کې ګیس او تیل دي، همدغه بیلټ دی تل بلاک دا تلے مخ کے بیا ایفر بنو تھا اور بیا شمالی وزیرستان، دن علاوہ کاپر کوپر چکم ذخائر دی پدے شمالی وزیرستان کے پدیگان کے شنکے محمد خیل دیگان دو زین دی اگے پاک لوی چ سولے 50 میٹرک ٹن ہلتے کوپر دی اور دا کوپر دا سینڈک دا بلوچستان دے کوپر نہ خدے اور دون نہ خدے اگے کہ دون پیسے دی چ اگے فوج پخ پل لاس کے اگست اور ایف ڈبلیو او فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اس چرے مائننگ کارنے دے کڑے یو دے دے پر خاص کمپنی جوڑا کڑے دا کوئلہ ماربل ماربل چکم دے محمد ایجنسی والا زیارت سپین ماربل چخلا پس گرزی یا لائم سٹون سیمنٹو کارخانے جوڑی دی شی سیاحت تے پر ڈیرے موکی دی ہو آیا توجہ بہ حکومت ور کی وسائل بہ ور کی امن بقائم شی پالیسے کے بس بدلن راشی کدا عرصہ ہوشن بے کے دیشی
په دغه بحث کې شریک د قبایلی علاقو سره تعلق لرونکي خبریالانو صفی الله او ابراهیم شینواری وویل چې په قبایلی علاقو کې په کار د یو اصلاحات وشي او زور نظام بدل شي نو اله د خلکو په ژوند کې څه بهتري راتلی شي. دوی د امن د کاروباري خلکو لپاره اسانتیاو سره سره د عامو خلکو لپاره د بنیادی سهولتونو ورکولو خبره هم وکړه. خو د یو بل پوهان او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن تر مخه د پاکستان او افغانستان دواړو طرفونو ته پکار د علاقې آباد کړي شي او دغلته اسانتیاوي ورکړي شي چې سرمایه‌کار دغلته سرمایه‌کاری لراشي.
ٹیوب ویلز پرائمری ہیلتھ کیئر اسکولوں چلڈرنس پارکس آئی ٹی پارکس داشی نے پکار دی دوڑ طرف
کفاتا صوبہ خیبر پختونخوا کے شامل شی او کنا پوہان وائی قبائلی علاقوں کے خپلا دمر قدرتی وسائل شتا چیک حکومت دغلتا صرف امن پر ځای کړی دغلتا بنیادی سہولتونه ور کړی نو دغه خلق بهر لو په ځای خپل روزګار په خپل کلی کې ګټل شي خوید کې دې شي دا هر څه وخت واخلي. سادیہ قاسم شاہ وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو پیخور
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبر خلکو سره وګیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نه اورې د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
Twitter @VOADIVA, Facebook VOADIVA.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیز قدرمنو اوریدونکو ته مالتیا څخه مننه چې تر دا د مزمو سره په خبری خبرونه کې مالیا تاسو کولی شي چې د ډیوا رادیو ټوله خبرونه د ډیوا د ویب پاڼې د لارې هم وګورئ او د دې ترڅنګ دا چې راغلي نوی راپورونه ویډیوي او اډیوي کولی شي چې د ډیوا رادیو د فیسبوک پاڼې د لارې هم وګورئ. راځو د راپور ولوري ته چې د پاکستان او افغانستان دواړو خواو پلو ته کاروباریانو تجارت خپل ودرولې کاروبار درولې دی او دوی وایي چې د پیښور نه تور خامه پوري په لار کې خاصدار د دوی څخه غیر قانوني ټکسونه مالی یا اضافه پیسې اخلي. په دې حق لباندې یو راپور لرو چې ابراهیم شینواری را لګلې دی دغه په ګټه سره وورو.
د تیر اکتوبر نه پس قریباً د دو میاشتو آرامۍ او د دغې په نتیجه کې د تورخم د پورې د لیارې ګاونډي هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کې توندي راوتلو نه پس نن یو ځل بیا تجارتي اړیکې د تعطل ښکار شوي. د کومې چې علت دواړه د پاکستان او افغانستان له اړخه په ټرانسپورټرانو لګول شوي بېلابېل ټکسونه ښودلی شي. د تورخم په پوله د عیني شاهدونو په وینا د سلګونو په شمېره کې پاکستاني او افغاني ټرانسپورټرانو نن سهار خپل ګاډي د پولې دواړو غاړو ته د احتجاج په توګه ودرول او د دواړو ګاونډي هیوادونو په اعلی چارواکو یې غږ وکړو چې دوی یعنې ټرانسپورټران نور د بې ځایه او اضافي ټکسونو ورکولو توان نه لري. ٹرانسپورٹرانو د خپل دغه کاربندیز په حق له د کراچۍ نه تر تورخم او تورخم نه تر کابل مزار شریف او حتی تر هرات ولایت خپل همکارانو ته خبرای ورکړي چې د خپل غوښتنو تر سره کېدو د هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر قسمه ټرانسپورټي هلو ځلونه ځان ګوښه کړي. د پخوا په پرتله کله چې د اکتوبر په میاشت کې دواړه افغاني او پاکستاني د ټرانسپورټرانو اتحادیو د ټکسونو په ضد کاربندیز اعلان کړی و، خو له دې ځل د پاکستاني ټرانسپورټرانو د اتحادیې مشر حاجي عظیم الله شینواری په وینا د کاربندیز په ڈرائیورانو او کلینډرانو لخوا اعلان شوی د کوم چې هغوی هم رسته کوي.
گاڑی والا پپلا ودرې دل جا بار افغانستان کوم زور پوچا او چې دې گاڑی وبازه رو بازه اگر والا په مخ د شګان د تشله بوزما ماته مزدوري نه ته زه ګاړی نه چلوم دګه اینن والا دومره جسوسینو کې ګاړو والا خپل ورته ژوند نه چلو دا ظلم را ته خاطر ته ژوند ګاړي روان کړو هر کوم په ډنګو وایو پیسې نه ځاخلی ستړي ژوند یو دواړو یا خبره چې دا ظلم د کوم شي او زموږ څه قانوني سیټ یا باندې ورسره روان یو او دا بې ځایه ظلم چې په قدم قدم پاته کې دا ختم شي بې ځایه ظلم د زموږ سره هغه چې زموږ ګاړي روان شي زموږ ته مزدوري پاتې کېږي چې زموږ ته پیغه کې 50 روپۍ نه پاتې کېږي او دوی شتېره د روان یو دا خو ډېر تاوان دی نو تاوان د وجې زموږ ګاړي مجبورۍ نه ودرېده
متاثره ترانسپورټران ادعا کوي چې پېښور نه ترخم پولی او یا تر جلال آباد او وړاندې تر کابل هغوی هر یوې تجارتي پیرې په سر د خپلو شخصي مصرفونو نه علاوه تر 15 ضرب کلدارو پورې غیر قانون ټکسونه د دواړو هیوادونو چارواکو له ورکوي کوم چې د هغوی دنده ډېره متاثره کړې او ګټه هم بیخي ختمه شوې یاد دی وي چې د اکتوبر په میاشت کې د افغان ګمرک له اړخه په ترانسپورټرانو لګول شوي د یوه ګاډي په کچه د 15,000 افغانیو خاک پولي په نوم ټکس په اوله کې د تجارتي توکو مالکانو یا مالوال او په خپل سر منلی وو خو فقط دوه یا درې وارې دغه ټیکس ورکولو نه پس مالوالاو دغه ټیکسونه د ترانسپورټرانو په ذمه کړل کوم چې اوس هغوی یو اضافي بوج ګڼي د ترانسپورټرانو په وینا دا مهال د زرګونو په شمېره کې لوی او واړه تجارتي ګاډي د پاکستان له اړخه وړو سیمټ او تعمیراتي سامانونه او د افغانستان له اړخه مالوچ کویلا چمړه تازه او وچه میوه د دواړو هیوادونو ترمنځ وړي راوړي د کومې چې د نن ورځې کار بندیز له وجې دواړو هیوادونو ته رسد یو ځل بیا ماتله شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ڈیوا رادیو خیبر ایجنسی
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو یو بل رپورت هلور د ساسو پام راګرځو چې د متحده ایالاتو نوی ټاکل سوی ولسمشر ډونلډ ترامپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د یوې غټې کمپنۍ اکسان موبیل مشر دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ښه ملګرتیا لري او یو 40 کال یې له یادې کمپنۍ سره کار کړی دی. ترامپ وویل چې ټیلرسن د ټیلرسن کاری تجربه د وی نړیواله کمپنی پر مخ بیولو کې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره خورا زیات ارزښ لري. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې رحمان بنری.
د ریکس ټیلرسن د ممکنه نامزدګۍ په اړه خبرونه تیر هفته ډونلډ ټرمپ سره د هغه د دویم ملاقات وروسته راڅرګند شول او د ډونلډ ټرمپ معاونینو وویل د خارجه وزارت لپاره هغه یو قوي امیدوار دی او ناقدینو پرې سمدستي ټکونه پیل کړل او ویل هغه د سیاست هیڅ تجربه نه لري. خدا سخکاری چې ډونلډ ټرمپ په هغه کې نورې خوبې ویني. ټرمپ وايي د تر ټولو لوی خوبې دا ده چې هغه د نړیوالې کچې کې دارونه ډیر خو پیژني او پر روس کې لوی لوی لوزنامې کړې دي. هم د دې معاهدو په سبب د روس صدر ولادیمیر پوتین د کال 2013 د آرډر آف فرندشپ نومې اعزاز هغه ته ورکړی دی. ریکس ټیلرسن وایي هغه د کال 1999 راهسې پوتین پیژني او هغه سره یې ډېر نږدې اړیکې دي. ټیلرسن پروس کې د امریکې د بندیزونو مخالف وو. هم د دې پابندیو د لاسه هغه په دې مجبور شوی وو چې روس سره ځنی منافع بخش معاهدې ختم کړي. روس سره د هغه تعلقات په سنټ کې د هغه د منظوري لار نیول شي. تیره هفته د دې استخباراتي رپورټونو وروسته چې روس د ډونلډ ټرمپ د کامیابۍ لپاره د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور هم د تاوتریخوالي ښکار شول. د ګولیا دوشنبه په ورځ د امریکې ای بی سی ټلویزیون ګډ مارننګ امریکا پروګرام کې د ډونلډ ټرمپ مشیر کیلین کانوی د ټیلرسن د نامزدګۍ دفاع وکړه.
It's not like he's pounding down vodka with Vladimir Putin the local.
Mirman Kilian Y Tillerson Vladimir Putin sara pa kum maqami sharab khana ke sharab na diskali hagawar sara karobari lenden kade de aw America darus parang ganshmer hewadun sara khataluqat na lari. Trump pa intikhabato ke darus dalas wahane khabar radawi aw pa war war ye weli di Moscow sara pataluqat ke ba behtari rawali. زنی سیلون کے وائی ٹرمپ روس د نظریاتی مسلو نزیات په کاروباری معاهدو کې دلچسپی لري. بٹ کینیڈی د ټیکساس ریاست سره تعلق لرونکو سیاسي تجزیه کار دی. دی وای د ټیلرسن نامزدګي د یو داسې تن نامزدګي ده چې سیاست د سفارتکارۍ او د وایټ هاوس تجربه نه لري او دا یو واضحه پیغام دی. په عین حال کې ځینې ناتایده رپورټونه وایي د نائب خارجه وزارت دپاره ډونلډ ټرمپ جان بولټن نومول غواړي چې پخوانی سفارتکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکې استازی پاتې شوی دی. په مختلفو مسلو هغه د خپل سخت دریځ اختیارولو شهرت لري.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
درنو خدرمنو اوریدونکو لیدونکو تاسو ته د خبرونه په دې ځای کې وړاندې کوو مطبوعاته کتنه او دغه کتنه از مونږه همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخستې ده.
په کال 1991 کې ایران کې د جلاوطن امام خمینی د تعلیماتو په رڼا کې د راتلونکو اسلامي انقلاب نه راپدیخوا سعودي عرب هر دم د ایران لخوا قسمه قسمه اندېښنو او یرو ترهو سره مخ دی. دا وخت مشرق وسطا سیمه د سعودي عرب او د ایران د تربګنۍ له سببه په فرقی د خانه جنگی کې ګیره ده او د شیا او سنی په مسلکونو کې دوه پړقه ده. د امریکې مشهورې هفتیزی د اکانومیست خپله تازه ګڼه کې د ایران او د سعودي عرب د تربګنۍ په تازه حالت یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی ایران عقوبت سعودي عرب بې دمه کو او سر ورته کېښودو. سعودي عرب اوس په هر محاذ سفارتکارۍ ته غاړه ایښودې ده. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې د روان کال په جنوري کې د سعودي عرب ځوان عمره نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان چې په اصل کې د ټول سعودي عرب حکومتي واک اختیار ورسره دی د ایران خلاف د خپل ستړي خارجه پالیسۍ د ختمولو اعلان وکړ. اکانومیست لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د ایران په دشمنۍ کې د ناکامۍ وجوهات ډیر دي. یو خدا چې د شام په حلب خار کې د صدر اسد د حکومت خلاف د سعودي عرب په امداد د جنگیدونکو یاغیانو په بابلا د شاهزادانه راتو د خوشاټارو یارانو بدته دا غلط بیانې کولی چې د ملګری یاغیان په شام کې ډیر تیز مخ په وړاندې روان دي او ډیر زر به صدر اسد د صدارت د منصب نه لاندې را لړکی. دغه شان د دې بړی سو جرنیلانو بدله دا غلط خبرونه هم را رسول چې د یمن صدر مقام سنا د ایران د ملګرو د حوثی یاغیانو د لاسا وته واله دی. او درېمه دا چې سعودي ځوانومره شهزاده محمد بن سلمان لبنان کې د ایران او د حزب الله د خوخي د صدر د صدارت د کورسین په لری ساتلو لک شان ډاډه شوی وو او ورسره به د خوشامدګرو دته دا غلط خبرونه هم د غوګو تیرول چې ایران د تیلو د پیداواري ملکونو د تنظیم د اوپیک د خواهشاتو برعکس د تیلو منډه ته خپل تیل دین کړي دي او ډیر زر دیوالیا کېدو واله دی. خو د کال په اخر کې سعودي شهزادګانو او د دوی بادشاهۍ په ټولو محاذونو خپل ځانونه په ماتې ولیدل او هغه دا شان چې 25 کاله پس عراق ته د سعودي عرب لیږلی شوی سفیر اوس په ډیره بیزتۍ سره د بغداد نویستی شوی دی. د اوپیک په غونډه کې د تیلو د زیات پیداوار په بندولو او ایران له د بین الاقوامي بندیزونو د دور نه د وړاندې دور د سطح پورې د تیلو د پیداوار د اوچتولو په اجازت ورکولو صلاح شو. بلخوا په یمن کې حوثی یاغیان ښکاري داسې چې شهزاده محمد له یمن نه په حیا عزت د وتو اجازت ورکولو ته تیار نه دي. دوی د تیرې هفتې نه د سرحد پورې غاړه سعودي عرب کې حملو له زور ورکړی دی او تیره هفته د خپل نوي حکومت جوړولو اعلان هم کړی دی. یو ایرانی چارواکی ډیر په نفرت سره ویلی دی چې یمن به د سعودي عرب ویتنام ثابتیږي. اکانومیست خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د سعودي عرب په رویه کې د سوړوالي راتلو یوه وجه امریکا کې د ښاغلي ډونلډ ټرمپ کامیابی هم ده. سعودي عرب او ایران دواړه د ښاغلي ټرمپ د صدارت د منصب د سنبالولو په انتظار دي او دواړه ملکونه د خاغلی ټرمپ د نایدبار مزاج نه په ویره کې دي. ایران تینا د خپل اټومي لوزنامې د ختمولو په ویره کې پروت دی. هر کله چې سعودي عرب سره امریکا کې د 11 ستمبر په پیښو کې د وجلې شوو کسانو وارثانو ته سعودي عرب باندې د تاوان د داوو کولو د قانون د نور زیات سختولو غم مل دی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د ویس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. لدې خبری خپرونه ورسته به تاسو خپرونه اوري ډیوا ډاکټر او نن به کوربا ویز مشم کار نو شروان کلندر د ماشومانو د بلابلو نه ناروغیو او د هغوی د واکسینو په باب هم په دې خپرونه کې تاسو ته معلومات درکول کیږي چې څنګه کولای شي خپل ماشومان له نه ناروغیو څخه وژغوري. او سی رپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې ملګری ملتونه وای په حلب یعنی د شام حلب سیمه کې چیرچی یاغیانو له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوله. په داسې حال حکومتي ځواکونو په هغه سیمه کې په څلورو برخو کې لږ تر لږه 2 اتیا کسان وژلي دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورت کې منزه شهید.
ملګرو ملتونو ویلي د دوی ادارې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې حکومتي ځواکونو په سوریه کې شاوخوا 2 اتیا ولسي وګړي د الیپو په بیلابیلو سیمو کې وژلي کوم چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ویان رابرټ کلویلې رسنیو ته ویلي دي د راپورونو پخلی کول ډیر ګران کار دی او دا هم نه پوهیږي چې دا وژنې کله ترسره شوي دي. هغه زیاته کړې چې هیله لري دا راپورونه غلط وي. خاغلی کولویلی ویلی پکار دی نور نړیوالې ادارې یا د سور صلیب نړیواله کمیټه یا لیپو کې د دغه حالاتو پلټنی وکړي چې آیا په رښتینی بشري حقوقونه د خپلاندې شوې دي او که څنګه. د سور صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکړي چې په ختیځ لیپو کې په زورګونو ولسی وګړي د خطر سره مخ دي او هیڅ کوم خوندې ځای د تیښتې لپاره هم نه لري. هغه په دې جګړې کې خکیلو کسانو باندې غا کړی چې دغه وګړي دی وژغوري او ساتنه دی وکړي. د سوریه پوز داوا کوي چې ختیځ الیپو 98 برخې تر کنټرول لاندې راوستي دي خو خپلواکه څارونکو وایي چې 10% د ختیځ خار لا د وسلوالو تر ولکې لاندې دی کوم چې د خار نیمه برخه ده. نیویارک ټایمز خبر پاڼې لیکلي چې د سوریه حکومت او مخالف ځواکونو ویان ویلي حکومت توانېدلی دی چې تر ډیره حده د وسلوالو سره مبارزه وکړي او ولسی وګړي هم ډیر تر فشار لاندې راوستي دي. دا خبر پاڼه زیاتوي چې د رالیګل شوي غاګیز او لیکلي پیغامونو له لارې ولسی وګړو ویلي دوی په خالي کورونو کې باراني کوڅو کې راغونډ شوي دي کوم چې د مرمیو او راکټونو د بمباریو لاندې دي. هغوی وایي ډیر ویرېدلې دي چې دولت به دوی د حکومت پر ضد فعالینو په نامه یا ووژني او یا هم ونیسي. د ملګرو ملتونو سیکرتر جنرال بان کی مون په یوې بیانیه کې ویلي دي چې زه ډیر حیران شوم کله چې مې لوی شمیر ولسی وګړو د مرګ ژوبلې راپور ترلاسه کړ په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا سخکاری سوریه حکومت براتلون کې څو ورځو کې وتوانېږي چې د لیپو خار کنټرول واخلي کوم چې د سوریه تر ټولو لوی خار دی. د حکومت تر ولکې لاندې سیمو څخه راغلي ویډیوګانې ښایي چې ولسی وګړي په سړکونو وتلي دي او بیرغونه رپوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې به دا یو ډیر مهم پړاو وي ځکه چې دا به د حکومت بریا ښایي چې وتوانېدل د حکومت مخالفینو وسلوالو ته ماته ورکړي. د سوریه مهم لوی ښارونه به هم د دوی تر کنټرول لاندې وي. خو دا پوښتنې هم راپورته کیږي چې ولسمشر بشار الاسد به څومره په اعتماد سره په داسې یو هیواد حکومت وکړي چې په څو برخو ویشل شوی او ژور زخمونه لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سرواندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یه جواب درکئ
غوږ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګو نه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
رانو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو دا مهال زو یو نړیوال راپور ولوري ته چې د فرانس په بودو ښار کې د نفسیاتو ماهر قانونی پوهان د دې ترڅنګ اسلامي عالمانو داسې کوششونه شروع کړي دي چې ځوانان د ترهګرۍ د لارې څخه وژغوري او مخنیوي وکړي. په دې هکله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته زموږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
د فرانس بوډو ښار د معیاري واینو یا د شرابو دپاره شهرت لري، خو اوس یې نوم شهرت دی او بل څه دپاره خورېږي. د ښار په مرکز کې موجود په یو ودانۍ کې د هغه ځوانانو د ژغورلو تجرباتي کار روان دی چې په تندروي کې د ښکېل کېدو خطر یې موجود وي. په دې کار کې ماهر نفسیات، قانوني ماهرین او امامان په شریکه مصروف دي. امام فواد سندی هم په دې پروګرام کې مصروف دی.
نو تو کانو ترو رول
د مذهب یو داسې فکر او پرمنه اړه را وړاندې کول دي چې ټکراو او د شناخت مسلې پکې نه وي. د کیپری په نوم دا پروګرام د مسلمانانو د وی مقامی ټولنې او د خار د انتظامی په اشتراک پیل کړی شوی دی. په ځنې نورو خارونو کې هم په دې پروګرام غور روان دی. مارک فیتو د بوډو نائب خاروال یا میر او د کیپری پروگرام ترجمان دی. دی وای دا حقیقت چې دا پروگرام د مسلمانانو ټولنې سره په شریکه چلولې کیږي یو مثبت کار دی او خای اسلام او تندروی دیو بل سره نه یوځای کیږي. په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ دریو لویو خونړیو حملو وروسته په فرانس کې د تندروی د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. په بوډو کې هم د دې شخړې د نوغ وستلو د پاره کوششونه روان دي. په سوشل میډیا یا د سماجی رابطو په ویپانو د ترهګرو د تبلیغاتو یا پروپاګاندې مخه نیولو د پاره د حکومت په کچه هم کوششونه جاری دي. هم په دې موضوع یو فلم هم جوړ شوی دی چې نوم یې دی هیون ویل ویټ یا جنت به انتظار اوباسي. خو ځینې څېړونکي وایي تندروی د مسلې د حل په لړ کې فرانس باید اسلام ته زیات اهمیت ورکړي. فرهاد خسرو خاور د فرانس یو ماهر عمرانیات دی. دی وای د جهاد په تناظر کې د تندروی د مسلې حل عامو خلکو ته د مذهب په معرفي کولو کې دی. په بوډو کې د کیپری پروګرام غړي د سموجزې په انتظار نه دي. تندروی ډېر زر خوريږي، خو د دې وروسته د خلکو سماجی تعلقات بیا په پیوند کولو کې ډېر وخت لګي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو کتر منور دونکو له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه او ریډیو ډاکټر نن به کوربه وینو شروان کلندر او د ماشومانو د نه ناروغي په اړه به له تاسو سره خبري کیږي. او کولای شئ هم په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. بل شمیره ده 0800-00-09-00. او سم پام را ګرځو یو ویډیو ریپورت ولوري ته چې ټي بي یا د دک ناروغي څخه پروسش کال 2 میلیونه یا 600,000 کسان نو ژوند له لاسه ورکړی دی. کارپوهان وایي، د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه نه جوړی کا په وخت باندې درملنه وسی نو شایي چې د ډیرو انسانانو ژوند بچ کړل سي. په تنزانیا کې حکومت اوس هڅه کوي چې ځای پر ځای باندې د ټي بي د ناروغۍ لپاره مرکزونه جوړ کړي چې خلکو ته دوایاني او هم ډاکټران په اسانه ترلاسه کیږي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې ارباب محمود علي.
شیوا په خپل مهم روان دی. دا سلور کلنی غټه مګه ټی بی لټی. دا د نمونې لپاره خودلی د انسانانو په لاړو کې ګرځي او د بو د خپل ځانګړي حص لوجه د ټی بی په جراثیمو کې موجود د خاص مولیکول لټولو هڅه کوي. کله چې دا لټون کې سیز معلوم کی نو د تربیه ورکون کې د خبرولو لپاره لګ ودرېږي. اپو په اداره کې تربیه ورکون کې فیڈلس جان وای مګه خاص حص لري. د افریقي د اقامت مګه د نورو زناورو په مقابله کې د بهر سیزونو اندازه لګولو او جواب ویلو لپاره ډیر جینز لري. د دوی د بو حص ډیر تیز وی نو ځکه د بنیادمانو په لاړو کې د ټی بی خاص وایرس ایم ټی بی پته لګول شي. د تنزانیا غونډې پر مخ تلونکو ملکونو ته د مګو د دې نوې طریقې ډیر ضرورت دی ځکه چې دوی د ټی بی پته لګولو لپاره د یوې پیړۍ نه هم زړه طریقه استعمالوي. د دې لوجه نه یوازې د مرض تشخیص غلط کیږي، د مرض خورېدو یره هم زیاتوي. تنزانیا کې د صحت د نړیوال ادارې استازي ډاکټر ریچارډ بندا وای د ډیرو مریضانو تشخیص لا نه دی شوی. د صحت د نړیوال ادارې تر مخه د نږدې 2000 مریضانو تشخیص لا نه دی شوی. دا د ټولو مریضانو دریمه برخه ده. دا ډیره زیاته ده. تنزانیا کې هر کال د دې رنځ نه 1500 مریضان مري. د دې مطلب دی چې هر ورځ به 2000 کسان مري. اپو په غنی چې د تنزانیا مګه مقامی او ارزانی دی او دا د تشخیص د کمی ستونزه راکمولی شي. مګه د سلو نمونو جاج اخستلو کې د لسو نه شل منټ اخلي. کدا کار په لیبارټری کې وشه نو سلور 15 ورځې به پرې ولګي. کله چې مګه زنو نمونو کې د ټی بی وایرس وخای نو بیا دغه نمونو په لیبارټرو کې هم معاینه کیږي او بیا د ناروغه کسانو د فوري علاج شروع کولو لپاره حتمی نتیجې په سری 8 غنټو کې واپس هسپتال ته لیږل کیږي.
VOA دیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA دیوا، فیس بک VOA دیوا.
نو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د امحال زو یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې داسې یو غونډه شوې ده چې په کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان څخه د مدني ټولنې فعالینو ګډون درلودو او دوی پر دې باندې خبرې کړې دي چې څنګه باید حکومت ته پکار دی چې د ښځو د پیاوړیتوب لپاره او د پرمختګ لپاره کارونه ترسره کړي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي؟ دغه ټول د اسلام آباد څخه د ډیوارا جو خبريالې رابیه پویر په دغه راپور کې را لګلې دي.
دغه پروګرام چې د افغان ویمن سکلز ډیولپمنټ سنټر او د سستینبل ډیولپمنټ انیشیټیو په مرسته سوی و، پکې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راغلو شوزو ګډون کړی و. د دغه مباحثې په محل د څېړونکو وینا و چې د سیمې په ټولو هیوادونو کې ښځې شاوخوا ته یو شان ستونزو ښکار دي. د افغانستان سره خراغلې د افغان ښځو د پرمختګ ته مرکز کارمند دي غوټۍ صاحب یان دی. ریډیو سر خبرو کې وایي
په افغانستان کې مخصوصا په دې ورستنې کالو کې تاوتریخواله یا تشدد د ښځو په مقابل کې ډیر زیات دی. فکر وکړئ چې په دغه سي یو دولت یا حکومت کې چې هغه ته دیموکراسي وایي، یعنی د خلکو قدرت، خو په تاسف سره چې ګورو ښځې چې تقریبا د 50% نه زیات په افغانستان نفوس کې هغوی ونډه لري، بیا هم هغه نه کله چې وایو چې دیموکراسي داسې ویل کېږي چې صرف نارینه و د پاره وي.
په پاکستان کې که څه هم په لوی شمېر قانون منظور کړی سوی دي، خو عملي کول یې تر اوسه ډېر ګران دي. همدغه سبب دی چې د بشري حقونو د ادارو تر مخه په لکونو زنانه اوس هم د مختلفو کورنۍ او بهرنۍ تشدد ښکار دي. د هیومن رایټس کمیشن حسن د یو رپورت تر مخه په پاکستان کې هر کال د زر څخه زیات زنانه اوس هم د غیرت په نوم وژل کیږي. په پاکستان کې د دغه حالاتو په اړه د سستینیبل ډیولپمنټ انیشیټیو ایس ٹی آئی مشر نور مرجان ټی وی ریډیو سره خبره کوي. وايي
قانون چې کله هم جوړیږي نو هغه انسانان جوړي او انسانان یې هم پلی کوي. نو یو خدا دا چې زیاتر زمونږ په ټولنه کې خلک د قوانینو نه خبره دي، بل دویمه خبره چې پولیس دي یا چې کوم لا انفورسمنت دي، دوی ولې هغه شان قانون شته او دوی دغه دغه قانون د پلی کولو دغه د تطبیقولو لپاره نه سي، نو ولې د سی بیان کیږي؟ خبره هم دغه ته چې ناګاهي ده او چې کوم ځای کې ناګاهي، نو هغه ته به سوء استفاده به کیږي داسې ناګاهیانو نه.
د تاجکستان څخه راغلي د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي خندور قوت وایي چې د سیمې د نور هیوادونو په شان په تاجکستان کې هم حالات ډېر ښه نه دي.
پرابلم د تاجکستاني زنانو هم چونین هم چې افغانستان در پاکستان است.
دوی چې ډېر ګران وی چې د خپل کورنۍ ته واپس لاړ سي یا په ټولنه کې د عام وګړو په توګه ژوند تیر کړي، په دې زیاته وی چې د هلې ځلې په کوي ولې چې د دې بغیر بل لار نسته. څېړونکو دا هم وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانونونو عملي کول کچري د جماعت او د حجرې په ذریعه وکړې سي او په هنه خوره کړې سي، نو د دې اثر به ډېر زیات او په نتیجه کې د ښځو په تشدد کې ډېره کمی ممکنه کېدای سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ور نه مډیر خلک من کروخی جی.
دا د پختونو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کی وای
او پختو نه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پختو نه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سروخی جی او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي هسې نه د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو زموږ ټوله خبرونه تاسو په پاڼه باندې لیدلی سي او ریډلی سي او هم ځنې راپورونه لوستلی سي. د وی پاڼه پته ده voanews.com/diva. هم دا ډول په فیسبوک او ټوټر باندې هم لمر سره ملګری جوړېدلی سي. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva او هم دا ډول په ټوټر باندې مر سره لسی twitter.com/voadiva. اوس مې یو رپورټ ولورته تاسو پام راګرځو چې د پېښور په ایډورس کالج کې د پښتو په اړه یو غونډه شوې ده او د ایډورس کالج پرنسپل یا رئیس دا خبره منلې ده چې راتلونکي کال څخه به هلته د پښتو کلاسونه هم شروع کوي. تفصیل ورباندې راکوي مدثر شاه په دې ویډیو رپورټ کې.
قام دا وختانه د مکتب، دا وختانه د تعلیم او دا وختانه د هنر غوښتنه کوي، نه چې د ټوپک، نه چې د جنگ او نه چې د شر غوښتنه کوي.
دغه تقریر د اسلامي کالج پونتون زده کوونکو میا سفیر تاریخي ایڈورد کالج کې د تقریری مقابلې په وخت کولو کم چې د یاد کالج د پښتو ادبي ټولنې جوړ کړو چې پکې د ټول هیواد تقریبا د شلو نه زیاتو تعلیمي ادارو برخه درلوده. تقریرونو کې زده کوونکو د پښتنو ټولنیز ژوند، سیاست، معیشت، ادب او داسې نورې ورته موضوعات د بحث لاندې راوستل. خودی کې بیا مزایه تقریرونه هم شامل وو، لکه د فرنټیر کالج د زده کوونکو نسرین چې خپل تقریر کې وایي
تعلیم
او د ادبی ټولنې مرستیال صدر حمزه اکبر ډیوا رادیو ټی وی توای دا ټولنه تقریبا 100 کال وړاندې جوړه شو او نومیالی شاعران لیکوالان او هنرمندان د دې برخه پاتې شوی دي.
پښتو سایټي ایډورس کالج دا ډېر د وخت نه دا سردارلی ټکر چې شو نور داسې یار احمد مغموم صاحب شو دا د انچارج لکه دا دین اوتی دي کنه د دې سوسایټي نه نو ډېر خدمات دي پښتو سایټي ایډورس کالج دلته.
د تقریرونو د کره کتنې لپاره پروفیسر زبیر حسرت او پروفیسر اظهر منګل د منصفانو کردار تر سره کولو او د ټولو تقریرونو د اوریدو نه پس د لومبی دویم او دریم تقریر کوونکو اعلان وکړو او د ماشومانو د حقونو او تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکی ریحام خان، سینیټر عبدالنبی بنګخ او د مرکزی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله دغو زده کوونکو ته انعامونه او ستاینلیکونه ورکړل او د ټولنې قربنا او استیال صدر وفا فاروق وای ټول تقریرونه په معیار پوره او د عنوان مطابق وو.
د تقریرونو معیار خو ډیر زیات خو او پوره پاکستان پکې سټوډنټان راغلي شامل شوي او خبره خو هر کس ډیر ښه وکي او اسپیشلی کم زموږ سوشل کم سماجی سټیټس ته د وخت نو ای باره کې یا داسې خبرو کې چې نس هغه صرف ډیبیټ پورې نه ده چې یو لیټری ایونت یې کې ډیبیټ کیږي خو کې ډیره زیاتې اهمې خبرې رامخامخ شوې او پکار خو چې هر کس تعداد ورکول پکاري خو د کمپټیشن او پوزیشنز خو صرف درې وی خو زه به وایم چې هر کس ډیر زیات
ایڈورڈ کالج 1900 کې جوړ شوی دی. د 12 امتحان لپاره پیښور بورډ او 14 لپاره پیښور پوهنتون سره تړلی دی او د دومره تاریخي ادبی ټولنې لرلو باوجود دی کالج کې دا وخت پښتو مضمون نه ښودل کیږي او ویلتی دا دی چې درې کاله وړاندې پروفیسر یار محمد مغموم دلته نه ریټایر شو نو دلته د پښتو څانګه هم وتړل شوه. خو د کالج پرنسپل ډاکټر نیر فردوس اعلان وکړ چې د ایف اے په لیول بدر روان کال یو ځل بیا ایڈورڈ کالج کې د پښتو مضمون خودل شروع شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ټي وی پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو، په لږ غړي کې به زموږ د خبرونه پای ته ورسیږي. له دې خبرونه ورسته به تاسو کولی شئ د رادیو لالاري د ډیوا ډاکټر خبرونه واوري. کوربه به وي نوشروان کلندر او نن به د ماشومانو د نه ناروغیو په باب خبرې کیږي او تاسو هم پوښتنه کولی شئ له میلمه ډاکټر څخه چې څرنګه کولی شئ خپل ماشومان له بیلابیلو ناروغیو څخه وژغورئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-00-09-00. د ډیوا رادیو د ډاکټر خبرونې وروسته به زموږ خبرونې پای ته رسیږي. د نن ورځې خو بیا کولای سي چې سبا سهار د پاکستان په وخت د سهار 6 بجې، د افغانستان په وخت 5:30 بجې یوارې بیا ډیوا رادیو سره ملګری سي. او هم اوس له دې خبرونې څخه زه نصیر احمد کاکړ سره د خپلې همکارې منظر شهید اجازه غواړو. د خبرونې پروډوسر و صداقت جان، تر بلې خبرونې پورې مو په الله تعالی سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.